السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ساني ساجمن ودر سره په دې روانه خبرونه کې او دونکو تکنیکی همکار اساق اميري بهم لما سره وی په دې غړای کې وتا سو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمې نورو برخو د افغانستان پاړه او د غسی د ترکیه پاړه ریپورټونه ووره او خدای سمخ کې د دې سات خبرونه او همکار مجید بابری یې درته وړاندې کوي.
لمبے د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د تحریک انصاف ګوند عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې. په انډونیشیا کې د راغلي دلدلې له امله د وژل شو کسانو شمیر 400 ته رسیدلی او 160 ژوبل شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. نعیم الحق خبریالانو ته وویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي.
پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی، ہمارے رابطے ہیں،
زمنگ حکومت با پا پنجاب صوبہ کی ہوں بھی منگ ٹولو سرا پا رابطہ کیو. دا پنجاب او خیبر پختونخوا دا اعلی وزیرانو لپارا نماندان با ډیر ژر اعلان کلو.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجابه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ سو آزاد غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره نورو ګوندونو سره مشاورت روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار پر ماسپخین پر ټوئیټر په یو پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې وکړې. بیان وایي دواړه پر دې خبرې متفق شول چې د افغانستان او پاکستان د ښه سیاسي، ټولنیز او اقتصادي راتلونکي نوې بنسټ پکدي. اشرف غنی زیاتوي چې عمران خان ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې. د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې تر زیاتو څوکو ګټلو یوه ورځ وروسته په لومړۍ وینا کې عمران خان ویلي ول چې د افغانستان د سولې پوره حساب کوي. خان هغه ورځ زیاته کړې وه چې دی واړی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې په څیر خلاصې وي. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څو ورځې مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. بلخوا په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره په ټاکنو کې درغلیو ثبوتونه موجود دي.
دا یو فارم 45 دی، یو ځای کې مونږ ته ملو شوی دی. تر ټوټل اوټ پول شوی دی 800 شپږ نوي. په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی، دا باقی اوټ دلته نور ټول کانډیډیټو نمونه نه لیکي. دا یو کلو ثبوت دی چې مونږ سره دی.
سوره د مخکې د یاد کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډیو ته ویلي ول چې لکه چې چا سره هم د درغلیو ثبوتونه وي نو هغه د حتمی نتیجو نه پس د اعتراضونو لپاره جوړ کړل شو ټریبیونل ته وړاندې کولای شي. خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. بل خوا تېره ورځ په 400 کې متحده مجلس عمل هم د دې ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډور غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هماهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکا یې د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک تیر ورځ ازادي ریډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. طالبانو مشال ریډیو ته پرون تایید کړه چې تیر دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي الیس ویل سره کتنه کړې ده. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو د خزینه روغتیاي کارکونکو پر ودنید مرکز د وسلوالو بریده اندیښمن کړي دي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات داډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو جون ساتنې ته چمتو دي. د خار یو شمیر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو ویلي دي چې په جلال آباد کې پر ملکي ادارو بریدونه د اندیښنې وړ دي. چارواکي وایي په پرونی برید کې د ورودنید مرکز د ساتونکو یو ډرایور او دوه وسلوال وژل شوي او اته کسان ژوبل ول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن مشال لیلی ته ویل چې د وسلوالو ګواښونه دومره نه دي چې خلک دې اندیښمن کړي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په یو سیلانۍ سیمه کې د سختې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه سوارلسو ته رسیدلی او یو سل شپېته کسان ژوبل شوي. د دغه هیواد د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. ویاند زیاتوي چې د وژل شوو جوبل شمیره نور هم زیاتېدای شي. د په خبره چارواکي د نورو تفصیلاتو پر راټولولو کې بوختي. بلخوا د ملیشیا د خارجه وزارت وایي چې په دې دلته کې د دوی یو شهري هم وژل شوی. په 2004 کال کې هم د انډونیشیا د سمارټ جزیره په سواحلو کې د سمندر لوی خط زلزلې له وجې سونامي راپارېدلې وه چې د 2,00,000 نه زیات کسان وژلي ول. او اخیری خبر د کرکټ ترکو. د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځنی میچ کې پاتې لسر زرو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنگلاديش د ویسټ انډیز په دوره دی. د دواړو لوبډلو ترمنځ به لومړی شل ورځې لوبه د اگست په لومړۍ نیټه کیږي. بلخوا د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لومړی ورځنی لوبه ده. جنوبي افریقا په دمبولا کې کیږي چې دا لوبه د جنوبي افریقا په دمبولا کې کیږي. تر دې مخکې د دواړو ټیمونو ترمنځ ټیسټ سیریز برابر شوی و. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال واورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.3، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره ته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د نوې ائتلافي حکومت لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ځینو نورو ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د شوو ټاکنو نتیجو پر ضد به احتجاجونه پیلوي.
دا یو فارم 45 دی. تا ټوټل اوټ پول شوی دی 800 شپږ نوي. په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی، دا باقي اوټ د تنور ټول کاندیډیټو نمونه نه دي. دا یو کلو ثبوت کې چې مونږ سره
د خبر پختونخوا د راتلونکي وزیر اعلی لپاره ځینې کسان نومول شوي دي.
زور چیف منسٹر صاحب چې زموږ ګو پر اسات صاحب اسد کیا سره زما مطلب دمو سینې کسان یو الډی پاتې شو دي. موږ مرته د روان په بچی نو خان صاحب دا فیصله له چیرې فیصله کول وړ.
د افغانستان په خوست ولایت کې اندوان وای حکومت ورسره د کلی پابادولو کې مرسته وکړي.
هد د وسیدلو زپ د ټول کلک نه لور امدار زیاده چې موقت استفاده ته نکو تقاضا مو د دولت نه بیا هم دا شایدو چې کومک وکي ترڅو موږ دا جوړ کو.
دا نو ریپورت نه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته سورې رستو لاغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د رستۍ او پارلیماني انتخاباتو رسمي نتیجې اعلان کړي. د دغو انتخاباتو ګټونکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغې کې پراخه درغلي شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکي اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لار موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 298 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 48 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری پیپلز ګوند ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړي او انتخابات شفاف بللي دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ له خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند د کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. عمران خان چې له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو ویلي یو شمېر کتونکي په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ځینو نورو ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې ده چې د شوو ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهره پیلوي. په مومندو کې د دې ګوند مشرانو ویل دوی سره داسې شواهد شته چې په ټاکنو کې درغلي ثابتوي. دوی ادا کوي چې د ټاکنو کمیشن یې په ځینو پولینګ سټېشنونو د رایو د بیا شمېرلو غوښتنه هم رد کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د محمد نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي اسمبلی سابق امیدوار نثار مومند وای چې هغه ریټرننګ افسر ضلع محمد ته د ووټونو د دوباره شمیري درخواست ورکړو ولی هغه نه منظور کړ. دوی وای چې دروانی میاشتې په 15 منټه په عامو ټاکنو کې درغلي شوی نه هغه دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
ذاتو بجو په زیبانی چرتا نه نیمی بجې چرتا نه بجې چرتا لس بجې ووټ پول کولو عمل شروع کړی دی چې د دې دلالت ورکوي چې دا دانلې د دینه شروع کړو او ټول ورځ یو خاص پټای د اقتدار دروستو لپاره د غټول عمل په همدغه سوسروي او په دغه کې روانو.
نثار مومن زیاته کړه چې د هغوی سره د درغلي او کاغذي ثبوتونه هم شته دي خو بیا هم که د هغوی اعتراضات ونه منل شو نو عدالت او الیکشن ټریبونل ته بزي.
د ټول نغټ پروف دی چې فارم 45 چاته نه دی ورکړل شوی. دا یو فارم 45 دی یو ځکه مونږ ته ملو شوې دی ته ټوټل اوټ پول شوې دی 1000 شپږ 90 په دې کې چې دی 300 زما اوټ خی دا باقی اوټ دلته نور ټول کاندیډیټو نمونه نه لیکي. دا یو کلو ثبوت ته چې مونږ سره دی.
نثار مومند وای چې د هغوی ګون هم سبا په 1 جولای د احتجاج اعلان کړي. هغوی به هم په محمد ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیري ترڅنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرننګ افیسر محمد لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومند درخواستونه هم په دې وجه مسترد یا نامنظور کړي شوي دي چې د دوړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په 24 ساعتونو کې دننه درخواست نه وکړي. ولې د اعتراض لپاره وخت 24 ساعتونه مقرر دی چې د محمدو په NA 24 حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوه ولی آزاد امیدوار بلال رحمان د 20000 رایو په اخستو په دویم او نثار مومند د 12000 او 200 په زیات رایو اخستو په دریم نمبر راغلي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې اکثر ګوندونو شوی ټول ټاکنی له درغلیو ډکی بلیلیو د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرند مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړکی د خبر پښتونخوا په 400 کې مظاهره وکړه. دوی تور لګولې د 4 جولای 15 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په ګډه درغلی شوی ده. مظاهرینو نگران حکومت عدلی او پوز د عمران خان په مرسته تورن کړی دي. د ټاکنو کمیشن او پوز دا تورونه ردوي. تفصیل په دې رپورت کې.
Let's go! دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وي. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جمعیت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علما اسلام فضل الرحمان ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشا چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د این ایس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګانې وکړې. دوی خپله وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن اعلی عدلی نگران حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه یې پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي دا جماعت اسلامی ضلعی امیر او تیر انتخاباتو کې د صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وایي چې دغه درې وړ ادارې په دې ملک کې د جمهوری عمل په ضد ګامونه پورته کوي. نوموړی وویل چې د پښتنو مشران یې ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي. دا یادونه ده چې تیر جمعې په ورځ د پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ټول ګوندیز غونډه رابللې وه چې ټولو پکې په شریکه د انتخاباتو دغه نتیجې مسترد کړل او د دوباره انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په ټاکنو کې تر بریا وروسته پاکستان تحریک انصاف به له مرکز نه علاوه په خیبر پختونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر ځل په دې صوبه کې د دې ګوند وزیر اعلی پرویز خټک و. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په منځي اختلافات تر ښکاره شي و، نو ځکه ویل کېږي چې دا ځل ښایي هغه د وزیر اعلی څوکۍ لپاره د عمران خان یو باسنی انتخاب نه وي. د دې څوکۍ لپاره نور څه غوره کېدلی شي؟ په دې اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو. دا روان کال د جولای 15مې انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندۍ کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودري د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخې اکثریت دی او مخکې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند مشر په حیث کوي. چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن به په بل پړاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاري کوي سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. د هغې پس په اجلاس کېږي چې پکې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. د هغې وروسته بیا وزیر اعلی ټاکل کېږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وایي د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د څلورو مشرانو نومونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخواني وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وایي زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک ونومول شي.
څلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دی هغه دا ویل کېږي چې پرویز خټک صاحب مین ممکن ده چې هغه ته د ځمواري یا دا منصب ورکړي شي. ولې چې هغوی خو دا چې هغوی خپله دې خواهش اظهار کړی اوس دومره اکثریت راغی، نو یقینا د دم زړه کېږي چې دغه کوم مودې وجې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا وویل چې دا کوم نامکمله منصوبې دي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل پکار دی. هغې لپاره د دوی اشاره ګزارتي الله تعالی یو هغې کې یو خبره دا کېږي چې
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50 حلقه انتخابات ګټلی وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ اوپر اس خاطر سے اسد کیسا زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډی پاتې شو موږ دې موږ مر دې دا روان دی بلکې به نور خان صاحب دا فیصله ده چې هغه فیصله کول غواړي او بیسلی دا دا چوایس ته کنه هغه ټول نیز دې نه پیژن پیزه کال حکومت او کته هغه هر یو شی نه خبر دی چې اسه کیپاسټی دا دا فیصله کوي.
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره سیټونه نه وو چې آواز حکومت جوړ کړي، نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
په بلوچستان کې د حکومت د جوړول لپاره هلې ځلې تیزې شوې دي. سبې د نوي وزیر اعلی لپاره دوه امیدواران مخې ته راغلي دي، خو د سیاسي چارو پوهانو په وینا چې د بلوچستان عوامي ګوند په برخه کې به نوي وزیر اعلی راشي. تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 باندې راغلو نتیجو وروسته بلوچستان عوامي ګوند 4 د مذهبي ګوندونو اتحادیې متحده مجلسي عمل نه او بلوچستان نېشنل ګوند 2 ترلاسه کړي دي. د غړول پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند 3 ازاره ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې 2 ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته یوه چوکۍ په لاس ورغلې ده. د بریالیتوب وروسته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کامته سره د وینا کول پر وخت وویل چې د ده په ګوند کې د ژوب څخه آزاد غړی میټا خان کاکړ او د دوکۍ څخه سردار مسعود لونی هم شامل شوی دی. دغه ډول د بلوچستان عوامي ګوند د غړو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې دوی به اوس خپلې فیصلې په خپله کوي. د اسلام آباد څخه هیڅوک هلته سوي پیسلې پر دوی نسی تپلی او د اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر تیر ماښام وکوټ ته را رسیدلی دي. د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي ویلي دي چې دوی په صوبه کې د یو داسې حکومت جوړولو په هڅه کې دي چې هغه د ولس د بنیادي ستونزو د هوارولو توان ولري. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان انصاف ګوند مشر عمران خان للوري هم په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو په اړه سلا مشورې پیل شوي دي. د دې مقصد لپاره یې په بلوچستان کې د ګوند صوبایي مشران و اسلام آباد ته وربللي دي. د دې ترڅنګ یې د خپلو استازو د لارې د جام کمال او سردار اختر منګل سره هم تماس نیولې دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خیبر قبایلی سیمې په 43 حلقه کې د آزاد امیدوار شاجیګل افریدی لخوا په 102 پولینګ سټیشنونو کې د اچل شوو رایو د بیا شمیرولو اپیل منظور شوی دی. د خالی پارس په جمرو جرګهال کې دغه شمیرې شروع شوې دي. تفصیل زموږ همکار چې هم په جمرو جرګه حال کې موجود و، د اغه ځینې نیخ په نیغه یو رپورت را لېږلې دی او تفصیل په اغه رپورت کې تاسو ته وایي.
د خیبر قبیلی ضلع په 43 حلقه کې د آزاد امیدوار شجګل افریدی لخوا په 102 پولینګ سټیشنو کې د چول شوو رایو د بیا شمیرلو اپیل منظور کړل شو او د خالی په ورځ په جمرود جرګهال کې دغه شمیره شروع شوه. د رایو د بیا شمیرلو عمل په وخت د دغه حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کامیاب شوی امیدوار پیر نورالحق قادری او دویم پوزیشن اخیستي امیدوار شاجیګل افریدی پلویان، د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي، خبریالان او د نادولتي ادارو څارونکي موجود وو. خو د یادو دواړو امیدوارانو د پلویانو ترمنځ د لانجې د اندېښنې له امله دغه عمل ودرول شو او د خیبر د 43 حلقې ریټرنینګ افیسر زاهد عثمان د یو نوټیفیکیشن په ذریعه سرکاري نتیجه اعلان کړه. نوموړي وویل چې دغه حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار پیر نور الحق قادری 3,800 رای تر لاسه کړي او بریالی دی. او آزاد امیدوار شجبل پردی 3,423 رای اخیستی او دویم پوزیشن تر لاسه کړای. ریټرننګ افیسر زاهد عثمان ویل چې اوس کوم امیدوار د دغه حلقی په ټاکنو څخه شکایت لري نو د پاکستان الیکشن کمیشن ته دې خپل اپیل وکړي. بل خوا د شجبل پردی پلویانو ویلي دوی به دغه نوټیفیکیشن د ټاکنو په کمیشن او عدالت کې چیلنج کوي او دوی وویل چې په دې ټاکنو کې درغلي شوي او دوی یې نه مني. د خیبر په درې څلوېښتمه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار پیر نور الحق قادری پلویانو خپل بریا منزلې ده او مبارکۍ اخلي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
سرچینې وایي تیره دوشنبه افغان طالبانو او امریکایي چارواکو مستقیمه خبرې کړې دي. یوې باوري سرچینې پرن مشال ریډیو ته پستولي پیغام کې ویلي چې دا خبرې په قطر کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په اړه د پښتنې ځواب نه دی ورکړی، خدای رد کړي هم نه دي. طالبانو او افغان حکومت هم رسمن څه نه دي ویلي، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. شنن کې دا ډول رابطې مثبتې او ګټورې بولي. پامیر ساحل یې تفصیل راکوي.
سرچینې وایي افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره مستقیمی خبرې کړې دي. د طالبانو باوري سرچینې پرون د مشال راډیو همکار طاهر خان ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې سره یې خبرې کړې دي. نوموړی د سرچینې پیغام لولي.
طالبانو یو ډېر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کوم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیږل شوی دی مشال راډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، د امریکا د خارجه چارو وزارت له استیالی ایلس ویلز او ورسره تیم سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخکې وایي البته بحث ډیر ابتدایي او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمينه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي.
طالبانو رسمن د دې ډول تماسونو تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې ویلي دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو سیاسي مشاور شیر محمد عباس د هغوی د پلاوي مشري کوله. د جولای پر 15مه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د طالبانو ځنو سرچینو په حواله ورته خبره کړې وه. د جولای پر 15مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي ول چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو امکان دی، خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورت رد کړی و. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندی سټیفنی آر نیومن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته له طالبانو سره د ناستې د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو د وزارت د ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د خبرو کېدل رد کړي هم نه دي. د ویاندی ورځپاڼې ته ویلي دي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به هر ډول خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان حکومت په قطر کې د دې ناستې په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول رابطې او خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکراتو ته ګټه رسوي، او دا چې کابل او واشنگټن په همغږۍ پرمخ ځي. په کابل پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی هم دې ډول رابطو ته خوشبین نه دی.
زما په عقیده دا پایلې ولري، او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کوي، بل خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت واحد شوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې میاشت پر مهال څو ځلې په بیانونو کې له طالبانو څخه د خبرو غوښتنه وکړه، خو هغوی مثبت ځواب ورنه کړ.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,255.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د مجید بابر نبلند خبرونه وره.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلی چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 13 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په خامی اسمبلی کې د 1400 ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین په ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې کړې او افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلي پر ضد پراخې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان تر دې مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سوریه علي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې دي. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو یا خزینه روغتیايي کارکوونکو په روزنیز مرکز د وسلوالو برید اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په یو سیرانۍ سیمه کې د سخت زلزلې له امله د وژل شو کسانو شمېر لږ تر لږه 1400 ته رسېدلی او 1600 کسان ژوبل شوي. د دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند چې په لومبوک جزیره کې وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په درېیم یو ورځني میچ کې پاتې لسرنجونو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړې.
لند خبرونه د مجید بابر نوارې د لوریدونکو په اسلام آباد کې به زموږ د همکار نوارو چې پاکستان سن رسپانو په خپل اداریو کې سړي کړي دي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په 25 جولای شوی انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد په اسلام آباد کې شوی ټولګوندیزي غونډه ورستو د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډه ته وویل د انتخاباتو نتیجې په مکمل توګه ردوي او غوښتنه کوي چې بیا د لسره پاکي او رڼې ټاکنې وکړي شي. ورسپانه لیکي چې دا شکایت له ډیرو ځایونو راغلي دي چې د ووټونو شمیرې دوران غیر متعلقه خلکو د کاندیدانو پولینګ ایجنټان له کمرو بهر وویستل او ووټونو شمیره یې پوره کړه. پانلی کې د دې شکایتونو لوجه ټول انتخابات نه منل او بیا د سره ټول ټاکنو لپاره تحریک چلول صحیح فیصله نه ده. اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې جمهوریت عمل کې د نن په پات کې دوه سره دي په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد الیکشن ټریبیونل او عدالتونو مخوکړي. ډیلی ټایم ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده او ورسپانه لیکي چې په ټول ګوندي زغونډه کې فیصله وکړي شو چې دوباره انتخاباتو لپاره تحریک چلول سره سره احتجاجي مظاهره به کوي او کامیاب شوی کسان به سوګند نه پوره تکوی. ورسپانه لیکي چې ټولګوندیزي غونډه کې کړې شوې فیصلې په خپل ځای خود انتخاباتو نتیجې راتلل ورستو په یو شمیر حلقو کې کاندیدانو د دوباره شمیرې غوښتنه وکړه او نتیجې د هغوی په حق کې راووتلې چې لوجه د ټول ټاکنو په پاکي او شفاف کې دوه ګوتې پورته کیږي. نو د ټاکنو کمیشن له دې هر څه نوټس اخستل پکار دي. ورسپانه لیکي پاکستان دا وخت د احتجاجونو جوګه کېدې نشي که سیاسي ګوندونه مظاهره شروع کړي نور سره حالات نور هم خرابېدلی شي. نور له پکار دي چې سوګند پورته کول روستو پارلمان د نن د داشخړه هوار کړی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې قامي معیشت په خپل خپو ودرول او غیر ملکی قرضونه ځان خلاصول بعد نوې حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج وي. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف حکومت لبا کوټلي اقتصادي پالیسی جوړولو سره سره پیسې بچکول لپاره هم ګامونه پورته کول وی او تر څو چې ټول قام د دې مالی بحران نه راوتلو لپاره رايو ځای نشي تر هغه وخت د ملکی معیشت د خکېدو امکانات ډیر کم دي. نو وخت راغلی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې میشت پاکستانیان دی ملکی معیشت خکولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ ویب پانل کې که څه هم عمران خان د پاکستان د خراتلون کشمنی کړی دی او پلویان ترې زیات امیدونه لري خو د نوموړي سیاسي صلاحیت محدود دی. بل خو ټایم مجللی کې امریکا د ایران سره د ګڼو ګامونو پر تکولو پریکړه کړې ده خو ایران وايي ایران د امریکا یو لوی حریف دی او لپامنه شي غرسول کړي. د دوه لیکونو سنوري برخه په دې رپورت کې اورو. بلومبرگ ویب پاڼې پر دې موضوع مقاله لیکلې چې آیا عمران خان به نوی پاکستان جوړ کړی شي او کنه. لیکوال پنکج مشرا لیکي په داسې حال کې چې عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړېدو لپاره تیاریاں کوي. دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د 1997 کال وروسته جنوبي ایشیا د تر ټولو بې ثباته حالاتو په لور روانه ده. مشرا وایي څلور کاله وړاندې د نریندر مودي د هند وزیر اعظم په توګه د منتخبېدو پر مهال یې په یو مقاله کې لیکلي وو چې هند د خپلې ازادۍ وروسته تر ټولو خرابو حالاتو تو ته داخليږي. لیکوالی کې دا خبره په هند کې اغه محل د هر اغه چا لپاره د اندېښنې وړ و چې د مودی لخوا د اندوانو د طبقاتي نظام او د هند د کمزوري اقتصاد سمول لپاره پښمنو پوهیدل. لیکوالی کې که څه هم د عمران خان د ټولنیز انصاف په اړه شمنې د ستاینې وړ دي، خو اغه ځنی وخت د ناسمې رویې څرګندونه هم کړې ده. د لیکوال په وینا عمران خان چې ځان یو رښتینی آزاد خیاله تن ګرځوي په مسلسله توګه د مذهب سپکاوي قانون دفاع کړې ده. مقاله لیکي د عمران خان زیاتره خبرو او کړنو نو دا باوري کولو کې مرسته وکړه چې په نوي پاکستان کې به د پخانی اغې په نسبت ډیر سوي. لیکوالی کې د عمران خان د پلویانو امیدونه زیات دي، خو داغه سیاسي صلاحیت ډیر محدود دی چې له وجې په موجوده وخت کې داغه د کامیابۍ په نسبت د ناکامۍ او څرګندونه کیږي. لیکوالی کې عمران خان د خپل کار پیل د ښه ارادو سره کړی دی. بلومبرګ لیکي د پاکستان او هند راتلونکي اوس د عمران خان او نریندر مودي په لاسونو کې دی چې له ځان او پلویانو سره د ښه راتلونکي ژمنې کړې دي او د دې مشرانو ناکامۍ به ډیر زیان رامنځته کړي. بلخوا ټایم مجللی کې درستیو کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت چارو سلاکار جان بولټن د ایران ضد بیلابیل بیانونه ورکړل. مجله د جان بولټن له خولې لیکي ولسمشر ټرمپ ورته ویلي که ایران کوم ناسم کار وکړ نو لوی قیمت به ادا کوي. د ټایم مجلې په وینا د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامي څخه څرګندېږي چې له اټمي تړونه د وتلو وروسته یې د ایران ضد د ګڼو ګامونو پرېکړه کړې ده. امریکایي چارواکو د ایران اقتصاد محدودول لپاره پاغه هواد بندیزونه ولګول. مجللی کې په ایران کې د بندیزونو اثرات مخې ته راغلي دي. د روان کال په لومړۍ ورځو کې د ایرانی ریال قیمت 50% کم شوی دی او اروپایي ادارو له هواده وتل پیل کړي دي. ټایم مجللی کې د ایران مشرتابه د ولسمشر ټرمپ انتظامی ته د دې خبرو یادولو هوډ لري چې ایران یو لوی حریف دی او له پامه نشي غورځول کېدی. د مجلې په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې تهران د نړۍ په هغه برخه کې خپل اهمیت زیاتول غواړي چې پکې امریکا د ثبات لپاره په میلیونونه ډالره لګولي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د ترکیه ولسمشر وای د بندیزونو لګولو ګواخ با ترکیه ل خپل پریکړو اقداماتو په شان نکړي. رجب طیب اردغان د خبرې د امریکا د ولسمشر د اغه خبرداري په جواب کې کړي چې په ترکیه کې د زندانی امریکایي پادری پاړه ورکړي دي. ډونلډ ټرمپ ویلي که ترکیه دغه پادری خوشی نکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ تفصیل د رضوان مراد ناورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پریکړو نه پر شا کیږي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي خبرداري په عکس العمل کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زندانی امریکایي پادری اندري برانسن خوشی کړي کنه سخت بندیزونو به پرې ولګوي. د ترکیه حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلند بدل نه کړي نو د ترکیه په شان قوي او رښتینی شریک به له لاسه ورکړي. اردوغان چې په جنوبي افریقا کې دا څرګندونې کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده، د ده نه. رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیه د بندیزونو د لګولو ګواښ یو رواني جګړه بللې ده. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکو کې وروسته تر هغې کړکېچ پورته شو چې ترکیې ځواکونو امریکایي پادری اندري برانسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤول دی د تروریستي فعالیتونو په تور زندانی کړ. برانسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې او د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی. د ترکیه ولسمشر اردوغان په 13 سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگتن ورته د انقره سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني برانسن هم آزاد کړي. متحده ایالاتو د اردوغان دا غوښتنه رد کړه. د سوریې له کوردو وسلوالو د متحده ایالاتو ملاتړ او په امریکا کې د ترکیې د سیاسي مخالف فتح الله ګولین موجودیت د واشنگتن او انقرې ترمنځ په اړیکو کې د بحران ستر لاملونه بلل کیږي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان په ټاکنو کې تر بریا وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دو لپاره تیاری نیسي. عمران خان تر کامیابی وروسته لومړی وینا کې ویلي چې افغانستان سره د پرانستي پولې او هند سره د ښه اړیکو غوښتونکي دی. په دې اړه د ډان ورځپاڼې د مقالې مهم ټکی د فرخنده اسد نه اورو.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي واري په وفاق کې حکومت راغلی دی، د دغه هیواد د بهرنیو چارو په پالیسي جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپله وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د ده حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپله دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډېرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانی اقتصادي او امنیتی حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرۍ په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوا پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په خوندی او محفوظ ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه ویل چې اوس وخت راغلی دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دی له پاکستان سره خبرې وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د ویرې په اړه اندېښنه لري. د دغې شورا غړي سهراب قادري نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش عام خلک په مرګ باندې ګواښلي دي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کیږي.
هر ورځ بم بلاسی بمونه، هر ورځ صرافان تختول کیږي، خصوصي پانتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک ماسل مکور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې په کورونو کې هغه عریضي او مکتوبونه امضا کوي او ریاست ته نشي تللی.
د ده په خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 112 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د له منځه وړلو لپاره پام نه کوي. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیلي لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک کله ستونزو سره مخ کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی چې د حکومت جوړېدو وروسته به د هیواد اقتصاد او امنیت ښه کوي، په لکونو نوې نوکرۍ به پیدا کوي، غربت به ختموي او کروندګرو او مزدورانو ته به هم اسانتیاوې ورکوي. دا چې د عمران خان په مشرۍ کې به نوې حکومت ته څه چیلنجونه وي، دا پوښتنه زموږ همکاري فرخنده اسد د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د اقتصادي چارو لوی استاد او کالم لیکونکي معراج حمید ناصری نه پوښتلې ده. نغه وایي
چیلنجز خبره تاسو وګورئ، په چیلنجز کې لاوالی خبره خدا ده چې په دې حکومت باندې د لاوالی ورځ نه د ریګنګ او د داندلې الزام راغی او ډېر خطرناک الزام راغی. دا یو خو څو شپږو حلقې دوی کلاو کړې په هغه کې چې کم دی نو ریګنګ ثابت شول. نو بیا آل پارټیز کانفرنس شو، هغه کانفرنس چې کم دی هم نتایج مسترد ده. نو لاوالی خبره خدا ده چې دا د روکتامو کې د خبرې جواب ورکړي چې یاره دا داندې آیا شوی ده او که نه ده شوی. که پرز که دا پې ثابت شو نو دا چې مخې ته تګ به دې ته مشکل شوي. دویمه دا ده چې دهشتګردي خو الحمدلله اوس څنګه کنټرول شوی ده، خو که انتخابات دوران کې تاسو وګورئ نو په مستون بلوچستان کې، په کوټه کې، پېښور کې، اداشان په ډېر اسماعیل خان کې دماکې شوی وي او زمونږ ډېر په بدنمن امیدواران په هغه کې شهیدان شوي وو. دهشتګردي روکتام چې کم دی دا ډېره اهمه مسله ده. درېیمه خبره دا ده چې اکانومي د پاکستان نن سبا ډېره زیاته کمزورې شوې ده او ډالر چې کم دی نو هغه د تقریبا 128 ته رسېدلی دی. دغه شانتې نور قرضو سوا شوی دی. دا اکانومی سٹیبل کول دا دی نوی حکومت ته پر ډیره اهمه خبره ده. څلورمه خبره په پاکستان کې پاورټی چې کم ده، دا مخکې حکومتونو هم په دې باندې ډیره توجه ورکړې ده، خو که تاسو د عمران خان لاولی تقریر واورئ نو په هغه کې دا ویلي دي چې زه به د غریبانو باندې توجه ډیره ورکوم. نو که په دې باندې توجه ورکړي نو دا ډېر اهم چیلنج دی لپاره. اسپیشلی زه په دې باندې دا ویم چې د یونایټیډ نیشنز چې کم سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي هغې باندې دې توجه ورکړي، نو لکه پاورټی لاین چې لاندې کم خلک دي نو هغه راچتولی شي په دې باندې.
او یو تپوس دا هم کوم چې هغه په خپل وینا کې د تیر جارت پورس کام ته چې خپل وینا کوله په هغه کې هغه دام ویل چې د به دومره نوکریانې خلکو ته ورکوي لکه په زرګونو شمیره کې هر ورځ جوړیږي، نو دغه به آیا د به دغه خپل ژمنه چې کام سره وکړه یا دغه لوازی چوکو دا به پوره کړی شي؟
ټیکنیکلی که مونږ وګورو نو دا لوز پوره کېدای شي، ځکه چې په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومت و مخکې نو د 2700 نه زیات ډاکټران چې کم دي، بلکې 3000 نه زیات ډاکټران دا کړي وو. دغه شانتې 5000 نه زیات دي استادان دلته نوکران کړي وو. دغهشان نور نو ډپارټمنټس کې هم کړي وو. اوس هم داسې په ټول پاکستان کې او خاص کر په سندھ کے پی کے اور بلوچستان کے داسے گوسٹ ڈپارٹمنٹس موجود دی. سکولز اور ہاسپٹلز پاگے کے برتیاں نے ہو کے نو ڈیر زیاد پاگے خلق نوکران کے دے چھے داگے سرا سرا سی پیک دا سے یو منصر اپرچنٹی دا چھے دا حکومت پاگے کے دا خپل خلق برتی کے نو پزرگون و نوجوانان پاگے کے دا بیروزگاری نخلاصے دے چھے دے قوم تے ہو نوے جون نور کولے چھے.
معراج صاحب، عمران خان پخپل وینا کی دا ہم ویل چھے دے با کما زمیدار یا کسان طبقہ چھے دا پاکستان چی دغه طبقه ډیره ځپل شوې ده او د دې د ښه کېدو لپاره او دوی ته د سهولتونو لپاره به هم د کار کوي. د دغه وینا ته تاسو څنګه ګورئ؟
چونکی که تاسو یاد وي نو ایوب خان په دور کې پاکستان کې گرین ریولوشن راغلی او په دا و چې هغوی په زراعت باندې توجه ورکړې وه. نو اوس پاکستان چونکی اګریکلچرل کنټري ده، بېله ده چې دوی اوس اګنور کړې ده، خو که دا حکومت د عمران خان د وعدې مطابق اګریکلچر باندې توجه ورکړي نو لکه ډېر زیات زموږ سره فرٹائل لینڈ دی، نهري نظام دی بهترین، په دې سره دا خلک چې کم دی دا غریب طبقه ده، کسان طبقه ده راچته دي شي او زموږ چې کم د فوډ خپل ضرورت هم پوره کړي شي دا غیر سره سره مونږ ایکسپورت کولای شو بهر ته. زما په خیال پوتنشل ډیر زیات دی، خو ټیکنیکل چې کم سپورت دی یا لونز دی یا نور او سو اکوپمنټس دی کسانانو ته پرووایډ کول دا کدا حکومت وکړي نو زما په خیال اسانه ده. په دې سېکټر کې دوی ډیر زیات ریفارمز هم راوسته شي او ډیر کارام کولای شي.
تاسو د اقتصادي چارو په معراج حمید ناصری مرکار د لجزم همکار فرخنده اسد ورسره کړی و.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی باندې په خپل ډول چټکړي دی پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د افغانستان د خوست ولایت یو شمېر اندوانو مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی د کلي خونځیو کلینیکونو او عبادت ځایونو پر غولو کې د ورسره مرسته وکړي. د اندوان وایي کچرې دولت یې غوښتنې ومني نو دوی به بې له ځنډه له بهره خپلې کورنۍ بیرته خوست ته راولي. دا اندوان دا هم وایي چې د شنبې په شپه بارانونو د دوی کلي ته زیانونه اړولي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ د خوست یو شمېر هندوانو مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي خوانځي روغتیايي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسیږي. د هندوانو کلي اوسیدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دي چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، درمسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې
د خوست د هندوانو کلی او بل اوسیدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پیښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسیدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
خو اجرا چا نه دي کړی چې کله مونږ ته جوړ شي درمسو هم چنان مونږ ته چې خپل وطن ترسو، ځکه دا افغانستان دی، مونږ افغانان یو، مونږ افغاني غیرت لرو، افغاني غرور لرو، نو زه په ما پاسپورټونه افغاني دي. مونږ په دا امید چې خدای افغانستان برقرار کړي، کارور شي، مونږ خپل وطن ترسو.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسیدونکي هم ورته غوښتنه کوي.
تاسو پوهیږئ چې مونږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلا په خوست کې نوم لري. مونږ واخ نو واخ سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې مونږ سره کنسو خپل کلی ته لوشو وایو څو نګدې نه هېد دی اوسیدلو زیب د ټول کلی کې تاسو نګدې نه وکړل دی اوسیدلو زیب نه لرو. همدار زیاده چې مونږ موقت استفاده نه کوو، تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي ترڅو مونږ دا جوړ کړو د اوسیدو لپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته زمینه برابره کړي چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکي کړي. د خوست د واري ویان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو لپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به له دوی سره لازمی مرستې په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دی وی خوست له ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو راپدې خو زمکي دوکانونه کړی او کورونه لري، خو په ورسته ډیر شو کلونو کې کورنۍ وتري او په کلي کې لګ لګ هندوان د خپل جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول وسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداري کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوي سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداري پالي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ تاسو اوریدو. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته چې د شنې چای پاړه دی. لنستې شاوخوا یوې پیړۍ نه زیات وخت کې کارپوهان وایي چې پښتانه شین چای استعمالوي. ځینې وایي چې شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوی او هلته دود شوی دی. د شین چای چې په پیښور کې کاوه هم ورته وایي د سیمې خلک په کورونو اجرو دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغې ته ورکوي. د شین چای په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي. شین چای ته په پیښور کې کاوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتې پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو کلونو پورې زیات رواج موندلی دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې دیره په شنو چایو آباده ده.
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي. دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی، مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی. نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي، زه ورته یو پیله چای په پراخه تندي ورکوم که پیژنم یې او که نه یې پیژنم. نو دا دیرې او کټونه دا چای چیلم دا زموږ د وطن انانات دي.
د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په هر غم ښادۍ کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالۍ جوړوي خوند ترې اخلي.
زه د دې کلي اوسېدونکی جان محمد، یو خوشحالي که غم یې که ښادۍ بس زه پکې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوښه او د مېلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولا چای کېدم. دغه مې ارزو ده که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی کار څوکي زه دغه خدمت ورته کوم. او ما ته دا خوند راکړ چې کوم ځینه کوم څوک ستړی راشي او زه ورته یو پیالې چای مخې ته کېدم. زه هم خوشحالېږم هغه مېلمم خوشحاله شي.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدې سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې دیره دی د شنو چایو په اړه راته وایي.
زما نوم ګلاب خان دی او زه چارسدې یم او هلته چې دی نو هلته شنه چای داسې ده چې لکه چینی پکې کله کله سره زره زړ مټیانی نو هغه ډېرې زیاتې ښې لګي. دلته داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانې ماپیانې راشي خو اکثر داسې چې لکه دغه هانترخې چای راځي نو هغه ښې نه لګي. بهرحال شنه چای زما خوښېږي خو چې کاوه چینی پکې.
خو یو بل تن وایي چې تر هغې ډوډۍ لستونې نه تېرېږي تر څو یې چې شین چای نه وي څښلی.
احمد سمیر یم د کونړ ولایت اوسېدونکی. زما خو خپله دا شین چای ډېر خوښېږي. کله چې ډوډۍ وخورم او د هغې نه وروسته دا شین چای ونه څښم نو دا به زما په ستونې کې نیغ ولاړې او داسې د ستړیا دغه احساس هم کوم. نو چې کله شین چای وڅښم نو هم مې هغه هضیمه راشي او هم دغه ستړیا زمانه کډو کې.
شاوخوا یو نیم سل کاله پخوا په افغانستان کې د ایګلیټسو یا لاچی ونو پاڼې خلکو په جوش اوبو کې اچولې او تنده به یې پرې سړوله. خو د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، اندونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی د مجید بابر نه بلن خبرونه واورو.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د ودي ادم په حیث سوګند پورته کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند پرځېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلي ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین په ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او ورته یې د افغانستان د سفر بلنه ورکړې. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څوره د مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک دا خبره کړې. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو یا خزینه روغتیایي کارکوونکو په روزنیز مرکز د وسلوالو د دندې اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار والي حیات الله حیات ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. په انډونیشیا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په یوه سیلانۍ سیمه کې د سختې دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 14 ته رسېدلی او 160 نور ژوبل دي. د دغه هیواد د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویاند وایي چې په لومبوک جزیره کې د 6.4 شدت زلزلې په زرګونو کورونو ته زیان رسولی. د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په درېیم ویوځنی میچ کې 4-0 ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د ماخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان مجید بابر تکنیکی همکار اسحاق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.